افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د نیم ساعته خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري، آیا طالبانیان تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا څه اندېښنې څرګندې سوې دي، دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15مه د جولای میاشتې 26مه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروی او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوري ریاست په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړي. د افغانستان مالي وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. په فرا کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې اته تنه غله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فرا کې جرمونه کم شي. محب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فرا د مرکز اوسېدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګری بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتی، او په دې اړه په بیان کې خپله شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضایي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړی و چې د فضایي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمویلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی وار په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضایي امنیت لپاره باید څه کارونه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسي پليري خطيز اشار خبروکس کې پرون شنبه د روسي د بلسمشر ولادمیر پوتين پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسي د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونی مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهره چانو نارې وهلې چې د روسي ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګي فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېده وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې راهیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې یې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادي اروپا آزادي راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشې کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه بلکې د ځان د ګټې لپاره د خبروفسک نه لري کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګي فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګیزې لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 28. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 35، ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 29. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30.
و بجې او و دقیقې سوې. آیا طالبان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوري ریاست څه اندېښنې لري؟
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی.
په کابل کې ګڼو دینی عالمانو پرون له حکومت د دینی عالمانو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په بهرنۍ موضوعاتو کې په اتریش کې د یو وژل سوي چچنیایي وګړي د قتل په اړه د تازه جزئیاتو له حاله مو خبرو. د ژوند په رنګونو کې د کابل د یو اوسیدونکي د ژوند د یو رنګ ننداره کوو.
ایو لګي افاری د 12 کلو ده نور والګي.
دا خبري مجله تر اونیم بجو ده. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول: یو شمېر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پای لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشې سوي، بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پای لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچل بند خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پایلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته را ونه ګرځي. له بده مرغه هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو دیني زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت ته.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لورې نیولي دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څنګه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشې سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر یې بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشې سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشي سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشي کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل وبګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشر په حواله لیکل شوی ول چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسیدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسیدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
ومردل چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي هغه طالب بندیان چې له زندانونو خوشې سوي یو ور بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پایل سره کومه مرسته نه کوي. د افغانستان د 34 ولایتونو دینی عالمانو حکومت د دینی عالمانو د ترور او وژنې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی د حقیقت موندنې د ټاکل سوي پلاوي څېړنې باطلې وبللې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د دینی عالمانو د ساتنې اړخ ته هم پام کړی دی. نور له خاطر پردیس نوري.
د افغانستان د 34 ولایتونو علماو د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه جماعت کې چیرې چې څو مودې مخکې د دوی یو حملار محمد ایاز نیازی ووژل شو راټول شوی وو او په حکومت غږ وکړ که چیرې د علماو وژنه ادامه پیدا کړي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. دغه دیني علما وایي د عالمانو د وژنو په اړه د حقیقت موندونکي پلاوي موندنې باطلې دي او په راپورونو کې یې تناقض موجود دی. د افغانستان د 34 ولایتونو د علماو د ټولنې غړی محمد سرور
د علماو ټولنه اعلانوي تر هغه چې دولت د شهید مولوي نیازی او شهید مولوي عزیز الله مفلح وشونکي نه ویني او دوی ته سزا نه وي ورکړل شوې، دولت د دوی د وژلو او ترور مسؤل دی.
د افغانستان د علماو ټولنې له ټولو علماو غوښتنه وکړه که حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي له خپلو رسمي دندو دی لاس په سر شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د علماو امنیت او خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویان طارق آریان.
موږ له نږدې د افغانستان د علماو له سرتاسري شورا او د افغانستان د حج اوقافو سره سره کار کوو چې د جوماتونو او علماو په وړاندې چې کوم ګواښونه وي هغه تشخیص کړو. په دې برخه کې پرمختګ هم شوی دی. هغه جوماتونه چې تر ګواښ لاندې وو تشخیص کړي مو دي او له علماو سره په نږدې همکاري سره مو په دې برخه کې تدابیر هم نیولي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د افغانستان د حج اوقاف وزارت نظر هم راواخلي خو بریالي نه شو. دغه علما شاوخوا یو میاشت مخکې هم په همدې ځای کې د وزیر محمد اکبر خان مینې د جومات د خطیب مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوري جومات د خطیب عزیز الله مفلح د وژل کېدو په غبرګون پیوی اعتراضي غونډه کې سره راټول شوي وو. له حکومت د علماو د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه خو د دوی په وینا د یوې میاشتې په تېرېدو لا هم حکومت د دوی دغه غوښتنې ته پام نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او زب احمد شبر راته وای چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډ مودې په مخه وروسته تر دې په افغانستان کې لزیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي چې د وی اونې په مخه شخړې راکم شوې. د ډیپلوماټ په خبرې کې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 15 میاشتو کې د هلي د سولې پر سر د اختلافاتو له امله لمنځه تللې دي. ډیپلوماټ بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبري خبري کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځنډ د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس د امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی، خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14مه له طالبانو سره د شوی تړون 1550 ورځې پوره شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیل تر اوسه درې ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوي دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پورپوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنځنبه پورې سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ورسره وړای دي چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی وو. دروشت کلند کیټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پاو سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د د شپږ میاشتنې خورې سمبول وو. کیټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د درې اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې په لنکا شهر کې دی تللی وو چې هلته یې میډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې په هرات کې د څو ورځې مخکې په هوایي برید کې و ملکیان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کمیسیون په حواله امنیتي ځواکونو په دې برید کې دقت نه دی کړی، خو دفاع وزارت ټینګار کوي چې د ګذرې ولسوالۍ هوایي برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ سوی دی. نور حال د جوی نادر په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې د هرات ولایت گذری ولسوالۍ خم زیارت سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي برید کې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختی ده. د دې کمیسیون د لومړنیو سیړنو پر بنسټ په دې پیښه کې و ملکیان د 15 سړیو یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون وژل شوي او لس نور چې شپږ یې سړي، دوه ماشومان او دوه ښځې دي ټپیان شوي دي. د دې کمیسیون د رسنیو او نشراتو مشر زبی الله فرهنګ وایي چې دې برید کې دقت پام کې نه دی نیول شوی ځکه ملکیان قربانی شوی دي. ښاغلی فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه د معلومات چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د هوایي برید د کوم هدف لپاره ترسره شوی دی.
افراد غیر نظامی و ملکی قربانی شوه.
زمون لمړنۍ موندنې ښیي چې په دې پیښه کې شاوخوا ولسو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده، خو زمونږ سیړنې لا هم دوام لري. مونږ نه پوهیږو چې د دې بریدونو موخه څه وه. له بده مرغه د دقت او تفکیک له اصل څخه کار نه دی اخیستل شوی.
افغان امنیتي ځواکونو دغه هوایي برید د چهارشنبه په سهار د هرات ولایت د گذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې ترسره کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا برید د کره اطلاعاتو پر بنسټ شوی او وسلوال طالبان هدف ګرځول شوی دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل شوي دي.
په دې
پیښه کې د طالبانو مهم قمندانان وژل ویل شوی دی. د هرات ولایت گزارې ولسوالۍ د خوم زیارت د سیمې د پیښې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې سیمه کې وسلوال طالبان راټول شوي وو او انځورونو کې ملکیان نه لیدل کېږي. د دفاع وزارت د لومړنیو څېړنو پر بنسټ په دې برید کې خلکو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. طالبانو ته تلفات اوښتي، قمندانان او کلیدي کسان یې هدف ګرځول شوي دي.
د سیمې اوسیدونکي ادعا لري چې دې پیښې کې 12 ملکیان د یوې ښځې او دوه ماشومانو په ګډون وژل شوي، شپږ کسان لادرک او شاوخوا شل ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکی نجیب الله د ازادي راډیو خبریال ته چې سیمې ته ورغلی و خپله غوښتنه داسې مطرح کړه:
مونږ نه طالبان یو او نه د دولت کسان، مونږ ملکی او مظلوم کسان یو. مونږ په مظلومیت وژل شوي یو او عدالت غواړو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا برید غندلی دی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی او د ملکي خلکو وژل هیڅ توجیه نه لري. په دې وروستیو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلي ډیروالی هغه څه دي چې د کورنیو بنسټونو سربیره د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون بهرنۍ بنسټونه یې هم په اندېښنه کړي دي. دوی په پرله پسې توګه د جګړې ښکېل خواوو غوښتي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمی و بحرانی مسئله چیرو په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کېږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادي اروپا آزادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالدی څخه په یو راپور کې اوري.
زریمه عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراسدورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او 10 ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په 2 نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریمه عمروه د جولای په 23 نیټه د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغې ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي ثبت شوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یو ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یو ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړه یې پر غاړه واخیسته. داسې انګېرل کېږي چې شایي په دې ډول هڅې کېږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاک کړي. زیاتو چچني وګړو چې له روسیې تښتېدلي او په اروپایي هېوادونو کې پناه اخیستې د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقوقو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقوقو په تیری او په روسیې او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچني وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچني پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولې دي. اتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچني وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریمه عمروه ویلي چې په اتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکي عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدلسته. بل بهرني مسله دا ده چې د امریکا د شیکاګو له دوه پارکونو د کریستف کولم مجسمې لري کړې سوي دي. دغه مجسمې له اعتراضونو او مظاهرو وروسته لري کړې سوي دي. اسد الله لودین د امریکایي رسنیو په حواله په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
کله چې له ګراند پارک نه د کریستف کولم مجسمه د شپې له خوا لري کېده، د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ نارې وهلې. په امریکا کې د کولمب دویمه مجسمه د جمعې په ورځ سهار وختي لرې شوه، خو په ساوت شور کې د هغه درېیمه مجسمه نه ده لرې شوې. دغه مجسمه په 1892 کال کې جوړه شوې، هغه مهال چې نوې نړۍ یا امریکا ته د کریستف کولم د سمندري سفر 400 کاله پوره شول. مخکې له دې چې دغه مجسمه د شیکاګو جنوب ته ولېږدول شي، د واشنگټن په سیټ هال سړک درول شوې وه. له ګراند پارک نه د مجسمې د لرې کولو پر مهال د خلکو یوې ډلې د دې کار په ملاتړ چیغې وهلې او ویلې د کولم مجسمه او د هغه درناوی اصلي یا بومي امریکایانو ته یو سپکاوی دی. هلته د لیزا حمیدانی په نوم یوې میرمنې د سی بی ایس خبریالې ته ویلي، اروپایان دلته راغلل چې مونږ مستعمره او مسیحي کړي، دوی ګڼې وژنې وکړې او زموږ کلتور یې وواژه. یوې بلې اعتراض کوونکي ویلي، د کولم مجسمه لرې شوه، خو دا په دې معنا نه ده چې تاریخ له منځه ولاړ. د ایټالوي امریکایانو مدني کمیټې بیا ویلي، د کریستف کولم د مجسمې په لرې کولو ناهیلي شوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤل پاسکول ګیانی ویلي، له دوی سره د دې کار مشوره نه وه شوې او دوی غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې مجسمې به څه وخت بیرته دغو پارکونو ته راوړل کیږي. کریستوفر کولمبوس چې افغانستان کې په کریستف کولم یادیږي، ایټالوی وو او اتفاقی نظر دا دی چې نوموړي په 1492 کال کې د سمندر له لارې تر سفر وروسته امریکا کشف کړه. امریکا کې د توکمیز توپیر پر ضد روس